Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی ملتیا خرغلاستویم. نن چهارشنبه ده، د میزان 11 د اکتوبر 3 په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دي له رپتو سیمو ته انتخاباتي کمپاینونو لپاره نزی. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. دا مهمې موضوعګانې دي، نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی ورسره له هغه چې په ننګرهار کې پرون د یو انتخاباتي کمپاین پر مهال ځان مرګ بریدو شو. چارواکو له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 3 ساعته مخکې د ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي څو امنیتي ونیول شي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. او د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې لیدلی. پوره خبرونه په ننګرهار کې چارواکو د ولسي جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې د ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي څو په ولسي غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي اقدام وشي. د ننګرهار والي حیات الله حیات د خبرو وروسته له هغه په یوه اعلامیه کې کړي چې د دې ولایت د کامې په نسبتا امن ولسوالۍ کې د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د یو کاندید پر غونډه برید لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 24 نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند اتولاخ خوګیانی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. ښاغلی خوګیانی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د والی غوښتنه تکرار کړه.
ټولو کمپاینرانو یا نورو مراسمو تر سره کوونکو څخه چې هغوی هلته محفل جوړوي، غونډې نیسي یا سولیز لاریونونه کوي، زموږ غوښتنه ورڅخه دا ده چې دوی 48 ساعته وړاندې امنیتي مسؤولینو یا ولایتي ادارې ته په رسمي ډول خبر ورکړي تر څو د دوی خوندي امنیت ونیول شي چې له امله یې د پیښو د مخنیوي هڅه وشي.
اخوا ملګرو ملتونو د ننګرهار د سې شمې د ورځې برید په ولسي خلکو برید بللی او په کلکو ټکو یې غندلی دی. ملګري ملتونه وایي له هغې ورځې چې د ولسي جرګې انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه پیل شوي، د ننګرهار پر پروني برید سربیره د افغانستان په څو نورو سیمو کې یو کاندید وژل شوی، د یو بل کاندید درې ساتونکي وژل شوي او د یو بل کاندید په استازي او زوی ډزې شوي دي. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول ولوبوي. د پاکستاني ملا په وروستیو کې له بلومبرګ خپرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډېر د پاملرنې وړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې مولانا سمیع الحق چې د طالبانو د پلار په نوم پیژندل کېږي او دا مهال له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري، له طالبانو سره په خبرو کې چین د منځګړیتوب لپاره غوره بدیل بللی. بلومبرګ خپرونې ویلي چین د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښمن دی او غواړي چې د دې هیواد د کړکېچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه 6,400 افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستن شوي. په هغه راپور کې چې پرون د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خپور شو، راغلي د دې افغان کډوالو ګڼ شمېرې په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله خپل هیواد ته ستن شوي او شمېرې 15,800 تنه ښودل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران خپل هیواد ته د یو شمېر ستنو شویو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي د کار نشتوالي، د ایراني پول واحد د ارزښت کمیدو او پر ایران د ایران امریکا د بندیزونو اندېښنو دوی افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په واشنگتن کې ولیدل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت څخه غواړي چې پر افغان طالبانو د دغه هیواد اغیز ته پام دی د دې ډلې پر ضد خپله خاوره کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ په واشنګټن کې خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي ته هرکلی ویلی. د راپورونو له مخې قریشي د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن سره هم کتلي، خو تر اوسه د دې لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو سره وګوري چې د افغانستان په اړه بحثونه به یې په لیدنو کې شامل وي. د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د پیل رئیس د امریکا متحده ایالات له پاکستان سره ښې اړیکې نه لري او په دې هیواد سره په وروستیو کې 300 میلیون ډالر مرسته هم لغوه کړې ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویکو وایي هیواد یې د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی. سرګی شویکو د سې شنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل دا سیستم به په سوریه کې د روسیې د ځواکونو خوندیتوب زیات کړي. ای وای موږ د S-300 دفاعي سیستم انتقال بشپړ کړی. په دې بسته کې نه 40 وسیلې شاملې دي. په دې کې لیزري او درادیوي امواجو روښانه کوونکي دستګاوي، د دفاعي سیستم لومړیتوب ټاکونکي، د وسایطو کنټرولونکي او 4 راکټ توغونکي دستګاوي دي. د روسیې د دفاع وزیر په وینا سوریه ته د S-300 دفاعي سیستم انتقال د دوشنبه پر ورځ بشپړ شو. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوانې نجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی. 40 کلنه زینب سیکانوند د جنسي زور زیاتي وروسته د خپل خاوند د وژنې په تور د ایراني چارواکو لخوا په اعدام محکوم شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران د اقدام کاملا غیر عادلانه بللی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور په بنسټ کورد تبری زینب سیکانوند د سه شنبې ورځې په سهار په ختیځ آذربایجان کې په دارو ځړول شوه. دا سازمان وایي زینب د واده په مهال 15 کلنه وه او دا څرګندوي چې د جنسي زور زیاتي قرباني شوې. زینب په 2014 کال کې په دې تور چې خپل خاوند یې په چاقو وژلی په اعدام محکوم شوې وه. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ ورسته له هغه چې پرون په ننګرهار کې یو انتخاباتي کمپاین د یو ځانمرګي برید هدف وګرځید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي ادارې له کاندیدانو او کمپاینرانو غواړي چې باید دوی ته مخکې خبر ورکړي چې انتخاباتي غونډو امنیت ونیسي.
همچنانی که در گذشته برای کاندیدای ما گفتیم، هم یک بار دیگه تکرار میکنیم که وقتی به محلات میرن در هماهنگی با پلیس، خصوصا بر کارزارهای انتخاباتیشان ما را در جریان قرار بدن تا ما تدابیر پیشگیرانه را در ساحه داشته باشیم.
انتخابات خپل کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای نوماندانو ته له 1 لک افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. دغه خبره داسې وخت کیږي چې ویل کیږي د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر یو نوماند ته د کمپاینونو د مخته وړلو لپاره تر 1,000 ډالر پورې ورکړي دي. او د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی ویلي د ایران د لری واټن وشتون کې توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی.
Et nous considérons que oui, en effet, comme le président Trump, nous considérons que l'activité
هغه د خبري پرون کړی دي. او د خبرونه په پای کې به تاسو ته د ژوند رنگونه هم خبر کړو. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلو کمیسیون د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې له امنیتي ځواکونو پرته دې له ریپروتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره نه ځي. د کورنیو چارو وزارت سلاحکار بهار مهر ازادي راډیو ته وویل دا مهال د افغانستان 14 ولسوالۍ د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. دوی داسې وخت دغه خبره وکړه چې پرون د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یو کاندید ناصر مومند پر انتخاباتي غونډه له خونړي برید وروسته د انتخاباتو خپلو کمیسیون له ټولو امنیتي ادارو غوښتي چې د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب لپاره جدي اقدام وکړي. تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی بریدو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامې کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمېر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار بهار مهر د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسي جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تلړو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. ښاغلی مهر وایي هماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکراروو، کله چې بېلابېلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هېڅ ډول هېڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سلاکار همدارنګه زیاته کړه چې دا مهال په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډېرې یې په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي. خو د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډېر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي، یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. د ننګرهار والي حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید اته 24 ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هم مسؤل دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر
ښاغلی هاشمي وایي هر وخت چې له ښارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لویې غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراعتوي، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مو له لوړ پوړو امنیتي چارواکو کړي دا ده چې د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو وخت چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتریخوالی او بریدونه سم د سپایې ته ورسي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې په رسمي توګه د تلې د میاشتې د شپږمې نیټې راهیسې پیل شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای نوماندانو ته له 1,00,000 افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که نوماندان له 1,00,000 افغانیو زیاتې پیسې ترلاسه کړي تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نوماند ته د کمپاینونو لپاره تر 150,000 ډالرو پورې ورکوي، خو دغه بنسټ دا خبره رد کړې. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له 300,000 د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نوماند سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. د وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومتي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې د شپږمې ماده مخی کولای شي 3000 افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همدارس په اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې چې ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د دیموکراسي بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر 10000 ډالر پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسی جرګې د ځینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوی چې دغه بنسټ د ځوانو نوماندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نوماندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسی جرګې غړو همداراز ویلي چې دغه بنسټ د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسی جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوی چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي، وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالي مرسته رد کړه، وایي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي. دی وایي موږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هره ستونزه چې لري موږ کولی شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودیجه د چا له لورې نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودیجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسي جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي کچېری ثابت شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له 1,00,000 افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي، کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې ټول ټاکنو امنیت ته د اندېښنې مسله څېړلې ده. د خبرونې په باور د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي علي یاور عادلی تر انتخاباتو مخکې د یو شمېر جدي ستونزو یادونه کړې ده. خبرونه بیا د ستونزو په لړ کې ناامني، د رای ورکونکو د نوم ثبتونې بهیر، د انتخاباتو د دوو بنسټونو ترمنځ جنجال، همداراز د سیاسي ګوندونو د غوښتنې یادوي چې د انتخاباتو سیستم دې بدل شي. د ډیپلوماټ په وینا ناامني د اندېښنې وړ مسأله ده. خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش د ادارې وروستي ځانګړي راپور ته هم اشاره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په وینا راغلي دي چې 53.3% ولسوالۍ د افغانستان د حکومت تر واک لاندې دي یا اغیز پرې لري. د دې راپور له مخې پر 10% ولسوالیو نه حکومت او نه هم طالبان بشپړ کنټرول لري. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلپاتې وشتمه دي. ډیپلوماټ لیکي چې اندېښنه یوازې د انتخاباتو ورځې ته نه ده، سر له اوسه لا ګواښونه شته. خبرونه د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرستیال عزیز ابراهیمی په وینا لیکي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو سره 15 کاندیدان د بیلابیلو بریدونو پر مهال تر دې دمه وژل شوي دي. یوې بلې خبرونې نیویارک ټایمز د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې پرونی برید ته اشاره کړې ده. په دې حمله کې چې د یو کاندید د کمپاین پر لاریون وشو، په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نیویارک ټایمز لیکي له دې سره یو ځل بیا انتخاباتو ته شته اندېښنې رابرسېره شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په وروستیو کلونو کې د طالبانو تر څنګ د داعش د فعالیتونو له پیلېدو سره په ننګرهار کې شخړې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې اداري فساد او د مافیا ژور نفوذ دغه وضعیت نور هم پیچلی کړی دی او حکومت په وروستیو کې د پولیسو ټول جګپوړي چارواکي په دغه ولایت کې له دندو ګوښه کړي دي او د امنیت چارې یې پوځ ته سپارلې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د کابل ښاروالۍ له کورنۍ چارو وزارت سره په ګډه یو داسې ځانګړی ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په کابل ښار کې د خپل سرو مخه ونیسي. دا خبره د کابل ښاروالۍ سرپرست ښاروال شعیب رحیمی پرون د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې کړې ده. په دې اړه وصل وصال رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د منظم ترانسپورتي سیستم نه موجودیت، د ککړتیا ډېرېدل، د خپل سرول وړ پولیسو ودانې او خرګوټو جوړېدل، خاریانو ته د عامه پوهاوی نشتون، د غیر پلاني ساحو ډېرېدل او د نرخونو نه کنټرول هغه انتقادونه ول چې سناتورانو په کابل ښار ولې درلودل. د مشان جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ویل په کابل ښار کې لوړ پولیسو ودانې او فساد ته زمينه برابره کړې ده.
مسلې بلند منزلو مشکل بسیار کلان ایجاد کرده هم برای پولیس.
په کابل ښار کې لوړ پولیسو ودانې رقابت ته زمينه برابروي. تاسې باید داسې ځواک ولرئ چې د دغه نه قانونو کارونو مخه ونیسي. سناتور باختر مرزایی ویل د کابل خاروالۍ د کمې پاملرنې له امله د کابل ښار ککړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي چې دا په کابل ښار کې د بېلابېلو ناروغیو لامل شوی.
متاسفانه دا زبالي د کابل په مختلفو ساحو کې امراضو د سرایت باعث ګرځي. د نفس تنګي امراض، حتی سرطانی امراض تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات شوي. دا ټول هغه کیمیاوي او زرعي مواد دي چې دلته په فضا کې موږ تنفس کوو او زمونږ د صحت د خرابي باعث ګرځي.
په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په سلګونه ښارګوټي جوړ شوي چې د افغان چارواکو په خبره د یادو ودانیو اویا فیصد د خاروالیو ښاري پراختیا وزارت له میرنو سره برابر نه دي. په کابل خاروالۍ تر دې وړاندې هم ورته انتقادونه موجود ول او اند دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي دي. خو د کابل خاروالۍ سرپرست شعیب رحیم د مشران جرګې د سه شنبې ورځې په استجوابي غونډه کې وویل چې له کورنیو چارو وزارت سره په ګډه د یو داسې نوي ځواک د ګمارلو په لټه کې ده چې په ښار کې د خپل سری مخه ونیسي. موږ له کورنیو چارو وزارت سره د بحث په وروستۍ مرحله کې یو. سو خاروالۍ ته یو ځانګړی ځواک جوړ شي چې په عوایدو ټولولو کې مرسته وکړي او د ساختماني سرغړونو مخه ونیسي. دا بحث په وروستۍ مرحله کې ده او دا به د کابل خاروالۍ ځانګړی تشکیل وي.
تشکیل اختصاصي خاروالۍ کابل خود بود.
په دغه ناسته کې د کابل خاروالۍ د تنظیف مشر احمد بیزاد غیاسي د کابل ښار له اوسیدونکو غوښتل چې په خپلو کورونو کې د کثافاتو په بیلولو سره د کثافاتو ټولولو طرحې بریالۍ کړي. نوموړي پر کابل خاروالۍ یو شمېر انتقادونه ومنل او ژمنه وکړه چې د ښاري اسانتیاو د برابرولو تر څنګ به روانو ستونزو ته رسیدګي وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي د ایران د لرې واټن ویشتونکي توغندي د منځني ختیځ امنیت ته یو لوی ګواښ دی. فلورنس پارلی چې د سې شنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، همداراز په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه وښوده. له دې سره په یو وخت د فرانسې حکومت د ایران د اطلاعاتو د وزارت د یوې څانګې پانګه کنګل کړې او دوه ایراني ډیپلوماتانې نیولې دي. په دې اړه تفصیل د اجمالاند په رپورټ کې.
فرانسې دا ځل د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او له امریکا سره یې وخوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سې شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جیم ماتیس سره په یوه شریکه خبري غونډه کې وویل له ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نوموړي زیاته کړه د فرانسې د دفاع وزیر وایي موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر باور لرو چې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام یو ګواښ دی. موږ هم د ولسمشر ټرمپ په څیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یوه لویه اندېښنه ده او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکي وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه وروسته له هغې د اندېښنه ښیي چې د دوشنبې په ورځ تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لرې واټن ویشتونکي توغندي توغولې دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې څلیرش کسان وشل شوي وو. د اروپایي هیوادونو، فرانسې، برتانیا او جرمني مشران په مجموع کې د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې څرګندوي. دا درې واړه هیوادونه د هغه شپږ هیوادونو له ډلې دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اتومي تړون لاسلیک کړی. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کیږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګوي. د ایران د توغندیو پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورستوند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایراني ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړي دي.
پر دې دوه ایرانی ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یوه څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یوه غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلي تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
پنځه باندې و بجې دي د سهار ورزو لنډو خبرو ته. ننګرهار کې چارواکو د ولسی جرګې له کاندیدانو او د دوی له کمپاینرانو غوښتي چې د انتخاباتي غونډو له جوړېدو 48 ساعته مخکې دي ولایت او امنیتي ادارو ته خبر ورکړي چې په ولسی غونډو کې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا په داسې وخت کې ده چې پرون په کامې ولسوالۍ کې چې نسبتا امن ولسوالۍ بلل کېږي په یوه ځانمرګي برید کې 14 کسان وژل شول او 22 نور ټپیان شول. دوی ټول د یو کمپاین لپاره ټول شوي وو. یوې نړیوالې رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ډلې مشر مولانا سمیع الحق له چین غوښتي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په چمتو کولو کې ستر رول لوبوي. دی پاکستانی ملا په وروستیو کې د بلومبرګ پرونې سره په یو مرکه کې ویلي په سیمه کې د چین رول د امریکا په نسبت ډیر د پاملرنې وړ دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې 640,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو مایک پومپیو او شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لیدلې دي. د دوی د لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه، خو د امریکا اداره په پاکستان کې د عمران خان حکومت غواړي چې د افغان طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي هیواد د سوریې حکومت ته د توغندیو S-300 دفاعي سیستم انتقال پای ته رسولی. او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د یوې ځوانې نجلۍ چې د جنسي زور زیاتي قرباني بلل شوې پر اعدام سخت انتقاد کړی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
عزیز نمیگم، کابل ارزان قیمت کې اوسېږم. دلته درس وایم، فلحال څه وظیفه نه لرم.
څه وایې؟
زه د SC درس وایم. SC په شارټ فارم کې SC ورته وایي، او پوره چې دا هغه اسوسیشن اف چارټر سرټیفاید اکاونټنټس.
په دې کې نو څه شیان دي؟
اکثر ټول محاسبه ده کنه، یو داسې کمپنۍ کې ته یو شی اکاونټنګ کوي کنه، تقریبا لکه دغه سي محاسبه کوي، همدا شیان دي. کې بس
ریاضی پکې ډیره ده، لږه ده
بس عام ریاضی ده کې سخت تقریبا هغه ریاضی نسته کې لکه فارمولی وغیرہ وی کې کنه،
او لکه لیمیت مشتاق انټیګرال داشن پکې نشته.
هو ما رقم داسې کوم ریاضی نسته کې، عام ریاضی ده لکه پلس ماینس ملټیپلیکیشن دا شیان دي،
جمع او ضرب او تقسیم دا
شیان دي.
څومره وخت وشو چې دا SSC دې شروع کړي؟
تقریبا شپږ میاشتې کې.
خوندور مضمون دی کنه؟
هو SSC دا سیدا کنه اکاونټینګ ډیر خوندور ده. کله چې ته وایې نو ته څه کوم احساس لرې؟ کنه ته باید وایې سي زه هم داسې دغه ووایم. ووایم تقریبا خلک د ورځې 4 ګنټې 6 ګنټې همداسې سټډي ورته کوي. ډیر اسانه ده، ډیر مشکل هم نه، داسې خلک کله شکایت تر کوي.
ژبه به هم انګلیسي وي؟
ژبه به مهمه انګلیسي وي، ولې چې ته خیر که درس ورته ووایم کتابونه ټول په انګلیسي دي، ته که درس په پښتو ورته ووایم کنه تا لپاره کنه، نو ته باید امتحان په انګلیش ورکوي، ولې چې امتحان تا دلته نه جوړیږي، امتحان تا ته لندن نه راځي، هغه په آنلاین سیستم باندې ورکول کیږي.
یعنی دا کیسه له بهر را جوړه ده، یو سیستم جوړ شوی دی چې ته په هغه کې مالی محاسبه زده کوي، بیا به یو امتحان ورکوي او هغه هم په لندن کې.
هو همداسې ده چې کله ته دلته مطلب چې زه څنګه کوم دوه نیمې یا درې میاشتو کې یو کتاب زما خلاصیږي، هغه کتاب چې کله زه تیار سم ورته په هغه مطابق یوه هفته کې زه اگزام ته ادمیشن فیس وغیره کوم پیسې چې دي هغه ورته جمع کړم، بیا آنلاین حالت کمپیوٹر ریخی وی په حال کې تقریبا ډیر کمپیوٹر وغیرہ وی کمپیوٹر لزریه موږ آنلاین امتحان ورکو
څو کتاب دی او څو پانی دی
پانی خو ټوټل کتابونه سدي اتلس دی اتلس کتابونه کې بیسیکس هم راځي بیا پروفیشنل هم راځي او پروفیشنل اخیری سدي اپی سیریز چیزا هغه چې کله مکمل خلاص شو تا ته به ماسټری ډیگری پوره شوی یعنی
انیام لیسانس پکې کې یا ماسټری دواړه په یو ځل دوه مرغې سړی وشتل شي
اوه هم د سیدا اول اف لیول راځي اغه نه بعد پی لیول راځي نو پی لیول د چې کله خلاص کړه تا به ماسټری ډیگری درکې
مننه چې د ازادي رادیو دغه لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واورېده مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو د ازادي رادیو بل سارنې خبري خبرونه وړاندې کړې
بلې تشکر از شما ستانګزه په ماندنه باشین